احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور پچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسی. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 15 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانسک والی سری هایداینن وویل لدې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وشل شوي چې د په وینا د روسیې په حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټي او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حد په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم درځ ویل چې پرونی د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیرلین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د رسنیو د سرغړم ودی د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو نظرداري چې واسیده د پخوانی قانون پر بنسټ فعال وي. خو طالبان وایي
پخوانی قانون نه به استفاده کیږي کوم شین سی بیا اوس یې تغییر کړي یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومي جوړښتنا روانډي کې تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړلو سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړي. د طالبانو مرستيال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستوندو عمل ته خسي د هیواد ته باید د اړین خدمات ارزه کړي.
پروزګان کې د پستې درې کال پخواني نیالګي په سمر راغلي
وساجی اصل تر رسیدلې ان شاء الله شاسل ورکړ دی او د تاریخ پرتلې اگټي ډیر ځکه مصرف یې لږ دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي. دغه کمیسیون فعالیت به اخیسمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بل پخوانی قانون او د نوی لار شوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړیدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړیدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددی له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې لپاره زیات شوې دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
اطلاعات فرهنګ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال وي، د هغه مطابق موږ به د کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړ کړي، بپری او خپلواک کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیولې مخنیوی وشي، نو دا به یو ښه اقدام وي. موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وای، له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعال شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت وکړي او طبي ده چې هغه پخوانی قانون نه به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې هغه به اصلاحات پکې راځي او طرزالعمل باندې هم کار روان ده. خو هڅه به دا کېږي چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي، په رسنیو کې د خزینه او کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې دایښت اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی پال کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندې دوه سربیره د خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښت نشتی څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پراپورک.
په افغانستان کې د دایښ اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د ودی پاړه د امریکا پر لپسې اندیښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دایښ اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې ورتیا په دې کچه ده چې کولای شي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نیټه په یوه خبري ناسته کې د وی افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریز ښکارا او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان د دایش په ځانګړې توګه د دایش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا دمه خشتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو په هیګي د دوی په ورتیاو کې دا سی واده لیدل کیږي چې زموږ کاټي به وکوخي او موږ چې څومره کولای شو دوی بل نکدي وڅارو. دای وای امریکا به د افغانستان لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښونه مني او له همدې عمله د درهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه هغه څه چې موږ یې نسو زغملای هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې عمله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې شو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره لری هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د دایش ډلې د څارلو لپاره د وړتیا او د زیاتیدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدام او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی دایش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د دایش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره دایش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د دایش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي نو په راتلونکو اتونه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نخ کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو تر سره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل شوي او ټپیان شوي دي چې ډیری یې مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پر لپسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختې ساتلې دي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل کچېرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا دا ده او دا دا ده.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په ورستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپله د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ د اولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذات البیني مسایلو لپاره زمون مشران څومره هلزاري کوي.
قومي مشر توريالي منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنۍ مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامو هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن دمبر ته او منګل ته سوال او ټول شخړو والا ته چار ټوکوي، اته د ګیانی وي، اته د کوچیانی وي، اته د اردو وي، اته د دریسی وي، اته د بربزی وي. نن نه بعد تدای من دور باندې هیڅ نش کولای ته جوړو. دویم هر مسله چې وي راځي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار ورته
دیادوانی ورده للسکونو کارونو راهیسه دلوی پکتیا په قومونو، خیلونو او زینو زایونو کې حتی د کلیو ترمنځ د غرونو، غونډیو، سرزایونو او دختو پر سر داوی او لانجی موجود دي چې ځینې وختونه د هغوی ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل شوی دي.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لور ته طالبان یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو کمیسون د لمنځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون ویل چې د اقدام نهیلي کړی ده. مېرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې د غرض ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو پر ورستیو کې د یو مکتوب لاري د بشري حقوقو د خپلواک میسون ترڅنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو او ولسی جرګې دارولین شاوي، د ملي مصالحې د عالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې د ادارې لغوه شي؟ د طالبانو لمرستیال ویاند بلال کریمی څخه واور.
تاسو په هیڅ شي اوسنۍ نظام یا اوسنۍ سکم حکومت د بودیجوي او ستوندو لامل څخه سي د هیواد ته باید هغه اړین خدمات ارزه کی هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محلي فعالیت متوقف او هغه ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدل نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچېری احيانا اړتیا پیښه سي ورستم بیا یې کېدلای شي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې تړاو درلود دا چې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
تاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم کچېره احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمباری زیات شوي دي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریجا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووجني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیا په ډله ییزې وژنې تورن کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سمبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه د خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورن کړی ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خړو په زیرمو کې د کموالی لکبله بای ډیر لوړی شوی او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سمبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټوري بولي.
زه ډېر خوشاله یم چې دلته درس وایم. قصه غواړم چې مالیه ما سم ستنور نن تم درس خوشتنه مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیارو زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلون رئیس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومان لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې تر نه هم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په ماټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلون څخه ګرځو هڅه وسم شوونځي نهسته شوونکې نهسته تعمیر نهسته کومه حالته شوونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نور مرسته اړتیا لري. موږ د دې لپاره د انګیزه وڅ افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ډاکټر د مانسته کوي چې هغه سیمه ته تدریس رسو چې دی هلته مالیم نه لري شوونکې نه لري.
دغه ګرځنده شوونځي چې ژغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمری زبرېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار شوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسيږي. د قلم لا ټولنی یو رضاکار کارکونکي رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې د نړۍ دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې په لاندې لپاره چې موږ انټرنیټ ته د لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي. ویډیوګانې ما ده کوو چې په لاندې افلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسوي.
په این وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینري تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشتې میاشتې چې ونجلې ښوونځي ته نه ده تللې نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ ساده د کلمنا د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان کنجلي
د کلم لار ټولنی مسولان وایي د غسیار شوونځي به کلی په کلی ګرځي او لزده کړو پاته حلقانو او ونجونو ته بس د کلی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول شوونځي شمیر زیات کړي.
په ګران وطن کې د پهانه بن سمسور غړو. په ګران وطن کې سور غاړو علم کور پکور واړو علم
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په وزینه نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وای دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیات والی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو، موږ پرې نو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وای چې په ورستوي کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او لامل یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا د مثلا یو غوایل قاکو وطنی غوا دغه خوسی یو کلن په بازار کې منډی کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅیږي او کچیره هغه وطنی غوا لیو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانۍ دغه یو کلن خوسی خرڅیږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټو کې تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړای دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو د دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګ دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېر لوړه نه شي، ځکه چې تجارانو د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
ارمان د هلمند ولایت نه د جوس ولې ستاسو پیغام پریژمه. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډیر زیاته خوراکي مواد چې زیات کړن سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برنامه ورته وټاکي، یو به ورته وټاکي. اته د یو اصول غړو لس لیټر اصل غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپل غاګېګام اورورزار اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته اجازه کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رهیدلی دی او خلکو زیاتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځاغ نور سب شوي پیغامونه هم درو خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې دایشت اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندې ده سربیره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمن د اختلافات او د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د غریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووري او ممکن سیلونه هم پکې راووسی. د اوکران چارواکي وای د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لشتر لشه ډیر لس ملکان داسې مال وشل شوی چې پر سیمه د روسي هوایي بمباري زیات شوی دی. د لوهانسک والی نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونسک شارګوټ کې وشل شوی. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یو مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کېښودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا ورزګانی پستا ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره راکړل بل اخو مردا نه لاندې ښه شول بل اخو دا کار بس ورتخته لا غنځري دا پیسې دا بل دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مده اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا پیسې نه مده بل اخو دا افغانستان خلک به شمس نه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي ته څو باغونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیسې له باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیسې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیسې باغونه ورستربلی په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکو نورالیج په خپل لاس جریب مځکه د پیسې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پیسې د باغ غاټه تر کوک ناروزیا ته ده
ځکه موږ د پیستین یالګانې شیدې وسادي اصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه اصل ورکړ دی. د تاریخ پرتلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او اصل ښه اصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غشتنیم نور چې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکې لکه د زعفران تخم راکې چې موږ وکړو بل شي نور تیبي بوټي استا چې موږ په د تاریخ په بدیل کې راکې نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچه به ډیره کم اسي.
په اورزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي درې کاله وړاندې د وی غیر دولتي انجول لورې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جریب مځکه یې باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندیو د بندیدو او دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپک شپې ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پا پایل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم، زه د محمد شاهین زدران د خوصوله د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خلی غړی دي چې منه پیغام پرېږدم. زه د نومړي سره کې د ازادي رادیو ټولو مینهناک اوریدونکو ته همداشان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاره شروع جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانه. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوي پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام د جنو د لیسې په باره کې دی چې دلته په علي سنگیو دانیو علي لیسې کې د جنو یوه ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوه ګنټې لار دی چې لاره هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځیو په مدرید کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی یو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک نه پوهې دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پوتې شوي دي. نور که څلور ویشته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو، خو ښو نه عمل بادونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو یغو واکمنانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکه لړې و خوانځي باندې یا خوانځي باندې وای اوای یا جنکه بیرته ور نه راغلې یا دیو کو ډاکستا کې خفه ګرو نا یا خوانځي باندې وای وای یا جنا بیرته ور نه راغلې یا سرستا کې خفه ګرو نا و دای و د بلاور پوسی وی اوای واخه خلق دی خسړی خوشیږي اوای نوخه خلق دی خسړی خوشیږي وای واخه خلق دی تل خوشال او تل ژوند دی یا آکا پو داخلو کا خارج کی وی یا لاما.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاسته راوړل لپاره هڅه کوو تر سیکړو. همدارنګ د دې د معرفت د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان نه اخلي مو دی وای نور موږ د ظلم او بے مفهوم ژمنو او وعدونه د موږ ستړیو. و سلام
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه
د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغه طرحه د دې څو میاشتې اوړي خو لا هم ښکارات راک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو خوندي پرانیزي. په خوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د خوندۍ بیا پرانستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمی کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې لشپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پته مشي. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه ده، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي.
بلی السلام علیکم، زه محمد نصیر رحیل من ویلا د مساکلار ولسوالی تصفی سره په تماس کیم. د زمور خدیه کار نه کی د غدې اتصالات خدیه نو کی ډیر کی د غم پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کی د اخیر پیغام دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. د موږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندي څنګه ده، د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندي دي تقریبا، زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بندي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم اجتماعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا منفاقي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دی موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې دا مطلق نه غواړي. دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته اتجال وکړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه المن تکار وسی، دا باید المن تکار وسی. نو متاسفانه چې کابل خلک راځي، دا کابل خلک زید ماما زیرا ولې هغه څه په منځورو باندې ماشه نه خلې. زخه فهمان آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته دغه ته نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو. فاضل سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړې خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرها او څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالد خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادې چې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه باید دی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دیونه چلی. زه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دي، او د علما د خانه دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مه د زړه کومې زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد د سلام مو دا درخواست یم چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د سیستمونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځې نه بل افغانستان مجبور